قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په پایل کې یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې چې دا شیبه پایل شوه د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او همدارس نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام لرو یو دوه راپورونه هم لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د امریکا دفاع وزیر وای امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویپن خبرې شوې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شوی او ټپي شوی امریکایي سرتیرو د درنوي په پار جوړې شوی پرونی غونډې ته وکړي امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن پوځي ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 نیټه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکل د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره پر افغان حجانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي د دې وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي نو ځکه سکل به د تیر پرتله پر حجانو لګښت هم ډیر راځي د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوم لیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تاویل کړي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تاویل هم لنن څخه پیل کړي په کندوز کې د ولسی پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی د سیمې اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې تیره شپه د کندوز ښار د څلرمې ناحیې پر استقباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصری کور ته نامعلوم وسله وال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي ناصری یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلې او دواړو ته یې د 12 کال حبس سزا اورولې ده د سرتیري تورن دي چې د فبروري په 24 د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یو ښوونځي د هاون ډزې کړي په هند کې خلکو نن د رب د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیواله پر مړینې ویر وکړ 28 موسیواله چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو زرګونه کسان نن د پنجاب موسانومې کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګولډي برار په نوم بانډ منلی دی سموکه خاکله ازادۍ رادیو اوري یو بل راپور لرو د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي کده د ولایت د ځنغوزیو او نخترو په ځنګلونو کې لګیدلې اور مهار نشي نو ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم وغځیږي دوی وایي له تیرو 15 راهیسې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلې اور لا هم په زور کې دی په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي
د 15 په تیریدو د ختیز ولایت نورستان په ماو په واما او نورګرام ولسوالیو کې د ځنغوزۍ او نخترو په ځنګلونو کې لګیدلې اور لا هم نه دی مهار شوی د سیمې اوسیدونکو اندېښنه لري چې د اور لامل خای د یاد ولایت ځنغوزۍ او ځنګلونو لمن زلال شي که څه هم سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کړې ده خو دوی په وینا نه دي توانېدلي په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د سیمې زیات شمیر خلک ته ډیرو لومړنۍ وسایلو په وسیله هڅه کوي چې د اور د پراختیا مخه ونیسي خو نه توانېږي د نورستان یو اوسیدونکو امان الله عنایت ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی چون د جوزا میاشت دی هوا او سیلې هم ډیر تیز دی اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او ډیر په شدت باندې روان دی او ډیر سرعت لري اور د مرکولو کوم وسایل او کوم ابزار تر اوسه پورې منطقې درا نه دی انتقال شوی او د ولسونو له توان څخه هم وتلې دی
دوی وایي که دغه اور مخاونني ول شنو د لغمان او کونړ ځنګلونو ته به هم اور ورسیږي د نورستان سیمایزو چارواکو بیا ویلي دي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلې دي او د اور وژلو وسایل هم رسیدلې دي او هڅه روانه ده چې اور کنټرول شي خو دوی وایي چې د سخت باد او شمال چې د اور وژلو دغه عملیات سخت کړي دي که هم د اور د لګیدلو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې اور د ځنغوزۍ او د حاصل په سر د سیمه ییزو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی دی. هغه ادعا چې سیمه ییزو طالب چارواکو رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. شبه وروسته قدرمن اوریدونکو، لمړی نیمه نړۍ د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو بل اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی د دې ښار لمنو ته له اوکراینی ځواکونو سره له لاس ګریوان جګړې وروسته ورنږدې شول، چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سهشنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې سوي، او دې جګړه کې د ښار زیاتې برخې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسې بمباري روانه ده، وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د روس پلوه بلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د اوکراین د سیورو دونیتسک ښار دوه پر درېمه برخه له وړاندې د دوی په کنټرول کې وه، خو د روسیې پرمختګ د ده په وینا د تمې خلاف یو څه چټک و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي په سیورو دونیتسک کې د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک سوی، او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون ناوخته په خپل وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زلنسکي ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي، او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې د انهولیتس سیند په جنوبي ساحل کې له اندریفکا، لوزوفې او بیلو هورکا کلیو څخه روسی پوځیان اړ کړي چې دفاعي سنگرونو ته شاته سي. دغه ساحل د خرسون ولایت سرحد هم جوړوي چې مسکو پکې د خپل والکې د پیاوړي کولو هڅه کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دشمن د تلفاتو په ګالولو سره د خرسون لمیکولایفکا کلی څخه وتلی، چې دا کار د روسي ځواکونو په نورو قطعو کې د ورختایي سبب سوی دی، خو دغه اطلاعات د بې طرفه سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. کروسی ځواکونه له میکولایفکا کلی څخه وتلي وي، دا به د اوکراین قطعاتو ته یوه لاسته راوړنه وي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغۍ پر وخت روغتون ته تاک د ټولو خلکو له لومړیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمېر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسېره شوي دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای و دای لوب شو ول ویت پیانو یا کر پیانو چو کناسی سیو ی سیو وای پتا مر زختم ز لا کما مریزی د شابسی سبا پکا م کی بيد ایلاند کړي تد دلی وای تا د وطن د وای و ک وډا کت څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول وخت کې سړی ته مریض کم و نه خوري بیا خو نو ګټه نه لري ډاکترانو هم ورته ویل ول سلپ شوی واچوي د مرګې کوي موږ دې راوړي موږ نه څه په وکړو
رنې بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر خځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په خځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونو هم ساریان خپل خزینه پرې خو دې چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي دي خپل خزه نه پریدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزه مجبوری دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي او بل اخره دوی د درد مړکی دي نشي کاوله چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پری نه دي بل اخره دغه زهري کې دي چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي او بل اخره دوی له درد مړکی.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ ورکه یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تاک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، هغوی بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راديو ترنو اوريدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو مينوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هر کله کوم. هله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، بیا هم خوشحاله یم چې د یوې اونۍ په تیریدو سره د اساسي او بشري حقونو په خپرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی. درنو اوریدونکو، نن په خپرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه ده. مسباس په پایل کې خدای ستاسو خیر اغلاست وایم که دره ته وای چې د انساني کرامت حق یعنی څه.
ډیره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده، چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتی حق دا ده چې دا باید کرامت نه، انساني کرامت نه برخورداره وسی. انساني کرامت دلته دی حیثیت، عزت، آبرو، برابری، دی هر نوع ظلم نه، دی او تجاوز نه، دی مسئولیت او دی نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو او منشور د ملل متحد او د تاور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطح رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامتي حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مسباسب دا موضوع راغلی؟ کڅنګ
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلي دي چې آیات شریف، آیات او احادیث باندې استوار ده، چې ولقد کرمنا بني آدم، دا تر ټولو مهمه او اساسي آیات ده. عبد دې تر څنګه نور احادیث دی او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې موارد باندې استواره ده. د دې تر څنګه د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي. اصل د کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی ده چې د انسان کرامت ته باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي. حتی هغه مجازات چې د کرامت انساني سره په ټکر کې وسی، د هغو نو مجازات نه ډډه کړې ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1202 اساسي قانون په 24 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دي.
اولی او په کوم مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي. دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ په هیڅ شرط کې شرط تر عنوان باندې نقص دلای نشي، یعنی باید نقص نشي. حتی که بحث مجازات و یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. اولی که بحث بیا بیرته د آزادی د سلبولو چې عامه منافع پکې نظر کې وسی، بیا هلته د قانون پر اساس د قوانینو موضوع قوانینو پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
همس پس په اوسنی شرایطو کې، البته په افغانستان کې، تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تامین شوی؟
واشنه سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو یا په سیستماتیک توګه او یا هم په غیر سیستماتیک توګه یا دی سیستماتیک توګه د فرامینو په صادرېدو باندې مثلا د غوړستی فرامین چې د خزو د حقوقو په محدودیتونو باندې وزکیږي دا په حقیقت کې د دوی د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي ځکه تبیزامي زدي ځکه چې دوی د اساسي حقوقونو محرومي او دا ستونزې ورته شته او د دې ترڅنګ په خپل سره محاکمه روانه دي د خلکو زاورونه روانه دي په ځینو مواردو کې چې د خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي نو دا خبره اوس هم شته
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي.
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د پلمړي قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د اوسني نظام لپاره لازم ده چې مشخصه کړي یو اساسي قانون پر بنسټ باندې او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې رامنسجمه شي چې هر وګړی پکې احساس د مسؤلیت وکړي تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم سپاسب کوربدان چې په خپرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد السبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کازریګو تاسو ټول په لاس پرواله مال شه خاده بریالي اوسئ.